السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په افغانستان کې د یونیسف یو مسؤل وایي چې په 28 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د لمن زوړلو پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سعید نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې د کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته 11 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وایي چې په پاتې 15 ولایتونو کې یوونه وروسته دا واکسین تطبیقیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ویروس ریښې نه دي وچې شوي. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د دغه ادارې ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. که څه هم ښاغلي حجیر ونه ویل چې دا بې کیفیته غوړي چیرته تولید شوی وو، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډیره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته راځي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې دغه بې کیفیته غوړیو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار نن سهار د 80 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. د هغه زوی ازادي راډیو ته ویل چې پلار یې یوه اونۍ وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن یې روح حق ته وسپاره. خاکسار د تیاتر ترڅنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. د مسکو دو لویو هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل مسکو پر فضای د اوکراین یوه بې پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغه هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی. د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع ځواک د مسکو پر فضا د اوکراین یوه بې پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. دغه وزارت ویلي چې پېکه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې دا څو یم ځل دی چې د مسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. وروسته له دې چې اوکراین تیره میاشت د روسیې او کریمیا ترمنځ یوازینی پل بمبار کړ، دا ټاپو وزمه د تیلو له کموالي سره مخامخ ده. د کریمیا اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیره میاشت د تیلو پمپونو کې تیل نه وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا له خپل خاورې سره وتړله او له هغه وروسته یې د ارتباط لپاره یو پل ور جوړ کړ. د اوکراین پاوز په تیرو میاشتو کې دوه ځله پر دغه پل بمباري کړې ده. د جنوبي کوریا رسنیو نن دوشنبه ویلي چې په دغه هیواد کې د ایران کنګل شوی شتمنی ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیر اونۍ د سویس مرکزی بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبرو مرکزی څانګې لیکلي چې د سویس مرکزی بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنی چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد ون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. ایران او متحده ایالاتونو په روسیې کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 15 امریکایي زندانیانو د آزادیدو په بدل کې به په جنوبی کوریا کې د ایران کنګل شوی شتمنی آزاد کړي. د هیلری په نوم طوفان چې شدید ورښت ورسره یو ځای دی، پرون یک شنبه د مکسیکو بایا کالیفورنیا ایالت ته ورسېد. اټکل کېږي چې د دې طوفان او بیساري باران له کبله ویجاړونکي سیلونه راووزي. او د هسپانیا د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې کپټانه چې د انګلستان په وړاندې په پایلوبه کې یوازینی ګول ووه، له مسابقې وروسته د خپل پلار له مړینې خبره شوه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اولګا کارمونا پلار لیوې مودې راهیسې ناروغ و، خو پرون جمعه د هسپانیا او انګلستان ترمنځ د پایلوبې په ورځ مړ شو. هسپانیا په یو ګول د ښځو د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال فدراسیون د خپلې لوبډلې د کپټانې اولګا کارمونا د پلار په مړینې ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې اولګا له پایلوبې وروسته له دې پیښې خبره شوه. د هسپانیا رولو ویبپاڼې لیکلي چې د اولګا د کورنۍ غړیو او ملګرو یې د هغې د پلار مړینه پټه ساتلې وه چې دا پر لوبه تمرکز وکړی شي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د درنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا ژوند شتمنی پروگرام تمو ز اسمت څاروان هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې پر لومړنیو طبي مرستو خبرې کوو. ل ژوند سره پیشي تړلې دي. ډیر انسانان فکر نه کوي چې دوی یا خپلوان به له کومې پیشي سره مخامخ کیشي. حال دا چې په ژوند کې انسان هر شیبه ممکن له یوې نه یوې مرګونی پیشي سره مخامخ شي. ډیر ځلې به مو لیدلی وي چې یو څوک له بامه ولبي شي، برق یې ونیسي، په یوه ترافیکي یا بله پیشه کې لا سر پښه مات شي، د زړه حمله پرې راشي، ضعف وکړي او سل نورې ناغوښتلې پیشي. په داسې حالتونو کې هغه کسان چې له لومړنیو طبي مرستو سره څناڅه بلاتیا لري ډیر کومک کولای شي. که تاسو درانه اوریدونکو د خبرونه تر پایه واوري، کېدای شي د یو بل انسان د ژوند په ژغورلو کې په درد درته وخوري. داخله متخصص ډاکټر مصطفی منګل مو ملمه دی. ډاکټر صاحب منګل ته هر کله وایم. او که تاسو اوریدونکو هم پوښتنی درلودي د خبرونه پترس کې استودیو ته ټلیفون کولای شي. منګل صاحب، خبرې لدی ځای پایل کوچه یوزای مو د بدن غوڅ شي په چاړه یا بل تیر شي باندې باید څه وکړو؟
مننه لومبه سر کې خو تاسو ته تاسو امکانانو ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. کله چې وجود موږ یو برخه ضربه وخوري یا چاړه باندې ضربه وخوري، نو هغې دپاره باید موږ کومه خای اولیا نه هغه استفاده وکړو. هغه وخت کې که چېرته کلینیک یا شفخانه نږدې قسمت کې واقعي وي، هغه ساحه کې د حتما ډاکتران عملته موجود وي. نو که داسې ساحه وي چې هغه زموږ نه لري هلته رخدګي نه کېږي، نو هغه ځای چې کوم ځای چاړه باندې فریشه ودی، لومړی سر کې موږ یو ټوټه یو دسمال یا کوم شی راواخلو، په هغه باندې وتړو تر څو هغه وینه جریان یو څه اندازه کم شي. نو که چېرته ډېر شدیده خون راځي و
ډاکټر صاحب، په دې په استاس په خبر کې وبخښه چې به کله کله پوښتنه کومه. تصویر چې په ټوټه یې وتړي، کلکې وتړي، وروې وتړي، څنګه وتړي؟
دا کچه ته موږ زخم طبقاتو سره که سطحي خوښ شوی وي، نو هغه د دومره ضرورت نه ده کنه چې ډېر کلک وتړ شي. هغه که یو ادي وتړل شي تر څو هوا نه جریان بند شي. نو کچیرته ډیر یو امیکوی یا کوم ورید یا شریان پر شووی، نو په دې حالت کې باید هغه کومه ساحه چې هغه د سي د مرکزی سیستم سره مثلا د زړه عمومي د وینې دوران سره وصل کیږي، هغه سیستم باید یو کټ شان ته دغه شنو تړل شي تر څو هغه وینې جریان نور دی خوته ډیر دوام پیدا نه کی. که دوام پیدا کی ځکه هغه وینې ټوله د غلې لارې خارجيږي، نو کوشش باید وشي چې هغه ساحه یو کله کوتړی شي. نسبت هغه ساحه ته چې سطحیم خوښ شي دا او ایمی کیا وریدیا شریان پر شوی دا ساحه باید کله کوتړی شي. بس ډیر لږ وخت د فارق کله کوتړی شي ځکه چې بیا هغه ډاکټر تر رسیدول خطه ته چې دا ډیر کله کوت شي زیات وخت د فارق کوتړی شي، نو بیا ممکن نور مشکلات رامنځته کیږي په واسطه خبر. خو به تر هغه
باندې شریان باندې شي ډاکټر صاحب، لاس مثلا لاس دی چا خوک شوی دی پری شوی دی، لاس باید په سرقه وساتل شي. ځینې وایي چې باید لاس تر زړه پاس ونیول شي، کوشش وسی.
نو که لاس مونږ د سی ادي خوک شوی وي، هغه باندې بیا مونږ روټین ډول بازار کې پټ یا دغه سی رنج پکې ورته وای، که هغه باندې مونږ کوي شو تړو هغه وینې جریان مونږ بند کو. ځکه چې د وینې جریان بندش کې هغه ځکه چې موږ بیا د وینې حجرات یو ډول چې پلاتلیت ورته وایي هغه مداخله کې هغه وینې جریان دی وینې بندش کې دی رول لوبوي. نو دا خبره چې مثلا د زړه نه بره وتړ شي یا مثلا لاس بره ونیوي شي، فکر کوم د کومه داسې خاص رول ونه لري. صحیح ده، د زړه فشار هغه د وینې شدت چې دا په دې نه هغه رول لري. نو ښه خبره ده چې داسې وتړل شي که هغه په زړه نه لاندې که پورته وي،
او دی اوبو اچول یا منزل څمره ګټه کوي وینه دروي او کینه دروي؟
وینه چې کله کومې ساحې نه جریان پیدا کی، نو هغه بیا اوبو اچول د دې فرق کوم د خاص ګټه نه لري. صحیح ده، دغه ګټه مونږ ته راکی چې هغه ساحه مثلا میکروب هغه وینه پلاکیدل په مغه ساحه کې پاتې کیږي، نور هغه ساحه پاک شي، نور خاص ګټه نه لري. لکه مونږ د سیوه اوبم کوي شي، صحیح ده چې نظافت یا پاکوال آغازه که مونږ د فاره یو خر رول ولوبول شي د وبا پاک شي او کوم د خاص وینې دندش کوم رول نه لري. نو ځینې وخت دا وینم کېدای شي مثلا د وینې جریان پیدا کی او براوړي هغه وب د دې بایسي چې وجود ته داخلي شي هغه بل یو مونټان سبب وګرځي. نو به تر خبره دا ته چې هغه صاحب پرینځل شي تر څو بیا ګاسپارډ یا نه کوم ململ پټي دی هغه نه پد پیوشي او په نه زیات سپدا پیونه شي
نو
بس سره هغه صابون پوسټه مونږه سره کې سفر کو.
بله ډاکټر صاحب یو اوریدون کې مو آصف ننګ پنامه د فیسبوک لاري پښتنه کړی دی وای ک څوک وسوځي شي د بدن یو غړی وسوځي شي لمړی باید کوم درمل په پوری کی ک تاسو اول پدې وژغی شي ک څوک وسوځي نو باید څوک بیا به ورسته په درمل باندې هم خبري وکړي مهرباني.
نو لم کاغه کسان چې مثلا د اور پوستا یا دغه سي دي یو ګرم الله پوستا چې هغه اوس د وجود یو برخه هې د فارغ لمړی لکه مونږ دلته په اطرافو کې هغه لور ساهو کې چې خلک استفاده کوي ډېر وخت د فارغ او به استفاده کوي زیات وخت د فارغ وښو واخونه د فارغ کوم کریم چې هغه استفاده کوي هغه یو څه ځنی کني تعامل سره په کتو سره چې هغه د اخوالي باس کی. نو هغه کسان چې مثلا یا د وړانګ پوسټ فزل کیږي یا دغه سي حرارت پوسټ مثلا فزل کیږي دغه باید څه شانه نسبته وکړي چې هغه د هغه صحي دی یخ کیدو یعنی تړوال احساس وکړي هغه ما هغه محلولونه نه هغه کاغه کریمونه دي کاغه سولوشن دي دغه نه باید استفاده وکړي.
بله عمل ته خو یو کریم یو وخت نه پېژم چې وسم شته کنه برنال ابي په وحل نو تر دې
برنال.
بله بله
برنال کریم ته خبره بالکل برنال کین ته ډیر استفاده کیږي خو مونږ حل ته بیا دا یو د کمپني طریقې مثلا کوي چې دا یو نوم واخلو نو دلته کمپني طریقې د مختلف محلول نه دي او مونږ هغه محلول نه لکه استفاده کوي شو چې سوزش کې لپاره هغه استفاده کیږي مثلا کوم وی چې سوزلې هغه لپاره دا کریم مې د استفاده شي چې هغه یخ احساس ورکړم کوم کسته چې سوې ده د احساس ورکړي چې هغه نور سوزش
ونه کی به دې احساس وشي. بله سب ډېر مننه قدرمن اوردل کو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې خبرونه کې په لمړنوي طبي مرستو باندې خبرې کوو که چاته کومه پیښه وشي نو په لمړنوي شیبو کې باید کوم کارونه وکړي داخله متخصص ډاکټر مصطفی منګل زو مشمل مری کته سي درن اوردون کې هم غواړي چې له ډاکټر صاحب څخه د لمړنوي مرستو په ارتباط پوښتنه وکړي زموږ د واتس اپ شمیره په یاد لرئ 00400 2212 شپږ 0001. ډاکټر صاحب د کچیرته د چا لاس مات شي یا پخ مات شي باید څوک یا هغه سړی خو به شاید په بد حالت کې نور خلک چې کومک غواړي ورسره وکړي څه باید وکړي؟
هغه کسان چې یا لاس پخ د دې ماتېدل یا کسر خوړل سره مخامخ کیږي هغه په داسې ساحه کې چې هغه ځای کې باید کومه خایا اولیا موجود نه وي مونږ تاسو به څنګه روټین ډول مثلا هغه کومه خایا اولیا دغه لپاره خدمات مخیا کو که چیرته یو کس مثلا ښه ماته شوه یا لاس مات شو هغه وخت کې باید هغه د دې لاس ډېر ایخوا دیخوا نه شي عین شان لکه څنګه چې مات شوی دی هماغه شانته په طبیعي ډول مونږ جوړښت دی هماغه شانته لاس همداسې کیښولی شي هغه سره څنګه کاغه سره کوم دسمال وی یا کوم رسپان یا کوم بل څه لوي هغه را واخلي یو لرګي مره فائدہ کی تر څو هغه اډو کې څنګه چې موږ لکه مخکمه دوري وکړه چې په طبي حالت کې انسان جوړه هغه شانته د لاس مثلا غزیدلې یو غزیدلې موتړي مثلا ښه موږ غزیدلې وی هغه غزیدل شکل باندې وتړي هغه دسمال یا کترا یا هغه څه چې دوی سره موجود دي هغه درګي سره جوخت یو ځای په اډو کې قسمت د دې یو قسمت د بل قسمت افور سي دراتاوګي کله چې دا منظم ډول تاو کی نو د کوم مخایا ولیا د ترو چې مونږ ډاکټر سره سو باید هغه ډوب کوم کسر خوړلې ماته وی دي هغه باید هم د شانت او د پات شي چېرته مونږ د سیرا ټول کو یا راکټ کو هغه ډیر ته چې مونږ عملیاتو یا مثلا هغه عملیاتو تر دې مې د کیږي هغه ټوکی به منظم ډول ما شانت انتقال کړل شي دا چې یو چې منظم ډول مونږه غواسي مخه ولیا کې ورسره هم کړیو نه کوم منظم ډول یې ونه تړو نو دا بیا مونږ سره بیا عملیات کې به موږ دغه جنجال پېښ کړو.
بله ډاکټر صاحب، کدي چې لاس یا پښه وځي کله کله دا سکارم کیږي، څنګه به پوهیږو چې لاس یا پښه وتلې ده او بیا باید څه وکړي؟ په لومړي قدم کې باید څه وکړي؟
هغه کسان چې پښې لسونه یا لاس یې وته دي ځي آی نشان لګ کوم میچوت چې ما مو وویل کومه خیا والیا کې ډاکټر سره مخکې دی نه چې ډاکټر ته رسېږي کې هغه دیو لرګي په واسطه یا داسې یو الله چې هغه په واسطه وترل شي تر څو نور دي اضافي ضربې یا اضافه درد احساس کېدو لپاره هغه ته موقع پیدا نشي، باید هغه آرام کړل شي. نو دغه شان لکه سره کوم چې مونږ د ډوډو کې ماتېدل هغه د فار کوم میتود نه استفاده کوو شو، عین شان مونږ یو کس د خپل لاس دی زه شو دی عین شان مونږ دې نه دغه شان ته استفاده وکړو تر څو چې هغه لارګې هغه کوم هغه چې د کوماله مونږ استفاده کړو دغه باید څه وترل شي تر څو هغه مالی ډاکټر ته رسیدو پری
ډېر مننه ډاکټر صاحب منګل. یو بل موضوع دی صاحب بندېدو ده، کله کله د انسان صاحب بند شي په یو شکل سره یا شی خوړلی په ستوري کې ونخلي، په دې صورت کې باید څه وکړو؟
هغه بعضې وخت نفستنګي یا مثلا صاحب بندې رامنځته کېږي اکثره وخت وخت کېږي لکه وخا وختو کې مثلا اکثر وخت دغه نظامی حالاتو کې مواقعات دغه رامنځته کېدل، نو ځینې کسانو به ژبه لاندې ولیدل نو اکسیجن یا تنفس به نشي کولی. نو دې لپاره بهتره خبره ده چې په ستوني یا مارۍ کې یو خپل قسمت ده، خاص قسمت ده، په مغز کې یا د قلم په واسطه یا داسې د آله په واسطه چې هغه قلم رقم سوری یا عموماً سوری آله هغې په واسطه مونږ کړی شو چې تنفسي سیستم مونږ ته دوامدار جریان وسطو د آلې په واسطه. بهتره خبره ده ځکه طبعاً قلم انشاءالله هر ځای کې زیات پیدا کېږي، نو کومه خیا والیا پښه مونږ یې کوی شو دغه د قلم نه مونږ استفاده کړو هغه د
لیکن دا خو باید دا څوک باید پوهیږي چې په کوم ځای ته قلم وروړي داسې نه چې کار خراب نکړي، که څنګه ډاکټر صاحب؟
نه دا هغه قسمت ده کله چې د مارۍ او د پښتو د پاسنۍ او د منځنۍ برخه کې هلته یو مهرۍ ده یا کاړه ده په هماغه ځای کې باید ووهل شي تر څو هغه تنفس سیستم لاره خلاصه پاتې شي.
بله ژبې چې ځینې ورته وایي یو اورېدونکی هم لرو. بله ډاکټر صاحب بیا واوریدون کې لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري له تاسو څخه کنه. مهرباني کوي صاحب.
تشکر سروان صاحب، سلام
علیکم. پښتون سلامات
اوسئ.
مهرباني
کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مهرباني کوي صاحب.
تشکر سروان صاحب، لکه تاسو چې پر دا پروګرام کې پر ډاکټر صاحب ورنا پرواچول په افغانستان کې دغه شمدی دغه حادثات چې پیښیږي او په شارو کې لاسره خصوصا په قره او قصباتو کې چې دغه حادثات پیښیږي یو خلک په دغه باره کې آگاهی نه لري، فکر کوم ډیر آگاهی نه لري. او بل خبره ده چې خلک د مسکنت په خاطر باندې تر ډاکټر شکستبان ته خلک ډیر ورځي، لکه د لاسونو په شی چې ماتیږي یا ضربه خوري یا د بند وځي خلک تر ډاکټر ودې شکستبندان ته ډیر رجوع کوي. زما په نظر دا موثر نه تمامېږي. نو دغه دی د ډاکټر ساسین میو پوښتنه ده، دغه خلک چې د شکستبند ته ورځي او دوی خو په دا اولیت حساب باندې نه پوهیږي چې څنګه وتړي، هغه دوی خپل پرکم تړي بیا کده نه بیا په اخر کې ارسه پوسو هغه مسولیت هم دوی نه اخی او بیا دوی د یونانی دوايي ورکوي د درد کرخ د پاره یونانی دوايي د کورنۍ دوايي ورکوي. ډاکټر ساسین پښتنه ده دا ته چې کستبان ته ورتک تر ډاکټر ته ورتک څونه موثره تمامېږي، کوم تر پیښه دی یعنی چې کستبان ته ورشي څونه موثره تمامېږي او که ډاکټر ته ورشي څونه
ډېر مننه قایسه. بس پښتنه دی ورسېده،
پښتنه می ده ته شړي لاس ماتیږي یا پښه ماتیږي دغه پښین پوري ار لري کې نه لري، یعنی که ځواني داغه د شر جوړیږي که سپینځري داغه د څنګه دی پښین پوري ار لري کې نه لري.
ډېر مننه ډاکټر صاحب کا لاند ځوابونه ورکړي، ډېر بخښاله سو مهرباني ځکه چې پښتنه ډېر زیات دي. مهرباني
که څنګه چې دی ویل چې ډیره ښه پوښتنه وکړه وردون کې. سلام ته وعلیکم السلام. و هغه کسان چې لکه دو چې ډاکټر ته رجوع وکړي دا که مثلا کومه کا ولیا په هیڅ موږ ورشه څخه بند دغه سیده لکه مونږ تیپ ته راشو تیپ ته ریدو لکه وکړو هغه مونږ یو فزیکل معایناتو ته هم دغه ویلو شو کنه. نو دا داسې نه شي کېدی چې اوس ډاکټر نو سل فیصده چې ووایي صرف په دوا باندې فوکس وکړي کنه. دا فزیکل معاینات د طبابت یوه برخه ده. نو هغه کسان چې په دې کې تجربه لري مثلا هغه شکست بند لرونکي مثلا هغه کسان چې د ډوکي ماتیږي یا بېځای کېږي د هغو د وړتیا لري یو خاص ټرینینګونه اخیستي وي. دا د فزیک یو برخه د طبابت یو برخه ده په فزیک برخه کې فزیکل معاینات.
یعنی شکسته بند ته فزیوتراپیست ویلی شو چې فزیوتراپیست دی.
او بالکل بالکل مونږ هم دا ورته ویل شو. نو دا خبره صحیح ده چې مثلا کوم کسان چې ترازی چې ډاکټر ترازی ډاکټر ته رجوع کوي رومبه به د مغه کومه خا یوالیانه د به استفاده وکړي چې هغه یو څه د دې لپاره مثلا مفید تمنې دی شي. کچیرته د سینې لکه د یو خبره وکړي ځینې خلک دی پیسو اقتصاد نظر دی هغه ته رجوع نشي کولی. او ځینې وخت هم داسې کیږي چې کله یو مریض یا کوم هغه کس چې ترسونه کې مات شوی دی نو هغه ډیر کم مصاری پر راشي هغه د دې په ځای چې ډاکټر ته راشي هغه یو غیر مسلکي کس ته رجوع کوي. نو هغه په آینده کې بیا ډیر نقص کوي ډیر تاوان کوي. هغه دوکي هغه کوم بند کو نورمال سایکل دي په مخه شان ته نه هغه غیر نورمال وده کی. نو بیا آینده کې د فار ډیر مشکلات را مسه دي.
bale او د پدې اړه چې د ځوان اډوکي زرمتی شه یا زر جوړی شه او کړي زړه پدې اړه کلند وست
د تاجن ته معلومه خبره ده چې ځوان چې هغه بیا زر جوړیږي خ جوړیږي هغه دوی هغه جوش زر کی نسبت هغه بډاګانو ته. نو هغه تاجن ته خبره ده چې ځوانانو نسبت دوی زر پیوستيږي نسبت هغه عمر چې زیات یو کسانو ته.
ډاکټر صاحب کله یو چا د بدن حرارت یو دم ول وی شي بیا بای څوک؟
نو هغه کسان چې تبین د حرارت درجه د خطر لویږي نو هغه عموما باید ځینې لکه هغه شیانو سره چې دوی حساسیت لري یا کوم شیانو سره چې دوی هغه اصول دی مثلا هغه خوا روزانه چې دوی کې هغه خوراک یو داسې شیان دي خوري چې هغه حرارت باندې تاثیر کوي. نو دل خطر به پښو کړی شي کسان چې نورمال ډول هغه شان نه هغه دواګان نه استفاده وکړي ترڅو حرارت درجه پدې باندې هغه د سې کم منظم ډول تاثیر وکړي. د سینې چې به یې تړن یو حرارت درجه د ښکته کیږي نو به تر خبره دا هغه شان سره جوړ یا سات هغه نه به زیات استفاده ونه دي.
bale او که څوک لمر یا ګرمي وي بیا باید څوک
نو هغه کسان چې مثلا ګرمۍ بوسته یا د ګرمې لمر وړانګې هغه باندې تاثیر کی نو بهتره خبره ده چې هغه وجود وته دن ګرمېږي. نو ښه خبره یې چې هغه باندې یخې اوبه یا هغه اوبه نه استفاده وشي ترڅو هغه کس بیرته
یعنی اوبه ورکو چې ډېرې وڅشي.
نه وجود دې ته وجود بدلون چې لکه څنګه چې ما مخکې ویل حرارت درجه مثلا تاثیر کوي لکه یو د لمر وړانګې چې یو څه باندې تاثیر کوي اساسات کې چې هغه لمر وړانګې په واسطه دغه وجود ګرمېږي یو حرارت درجه دی بل حرارت درجه ته وړل کې انسان درجه حرارت درمون په وجه شي کې دا بعض وخت د لمر وړانګې چې هغه انتر 40 پور براوړي نو تد هم دا په انسان نه بیا منفی تاثیر کوي حرارت درجه بیا یې سیل وړيږي بیا انسان د شاک حالت دی یعنی نورمال حالت نه وځي او غیر نورمال حالت دی.
bale چې د ګرمۍ او د تودوالي خبره راخله هوا هم توده ده او خلک نن سبا لامبو ډېر کوي ځین کسان ډوبي شي که یو څوک ډوب شو او بیا لنې کمره یو څوک پیدا شي چې راوی باسي په اول کې کم فکرې سړی بيخي داسې معلومي کې لکه مرچي لکن کله کله په دالو باندې مرستي کومک کوي که په دې اړه یو څه توضیح ورکړي چې څوک یو څوک ډوب شي ور سره څه ډول مرسته کولیش.
هغه کسان چې مثلا ګرمه یا د خپل حرارت درجه یا د روزانه ډول د ځان نورمالول د فار لمبو د تاسو نه هغه چې هر مثلا یو څوک هاوس کې لمبيږي او بولان دي کیږي کومه خایا ولا دې سره دا کومه کې چې هغه کس پر هغه روبه سچ کلا روبه سره په پړ مخ باندې یعنی خوله هغه د مخ دې زمکه طرف پاته واچول شي او یو څه اندازه په خېډه باندې فشار پر راوړل شي تر څو هغه وبچې وجود تللې دې ستن لارې کې خرجېدل امکان او هغه لارې دې خرج کی تر څو هغه کس بیرته یو نورمال حالت ته راشي نو کومه خایا ولا کې مونږ ستو چې هغه د هاوس نه روبه سو په یو لوړ ځای باندې د سګدو تر څو د خوله ماره ستونې له مایل شکل کې پاتې شي هغه وو د غیلې طریقې له وجود نه راوځي تر څو هغه کس ته
راحت یا نجات د دې لپاره چې وبې له بدن اوځي آی په نس باندې فشار پکار دا او کنه او کدا سي چې سره یو ټټ ځای چې وبوځي
او سړي چې یو ټټ ځای وبوځي دا خو تر ټولو به تر طریقې دا نو دا هم کدا سي چې نورمال حالت ته تنفس موجودیت نه مثلا تنفس مشکل ولې مشکلات یې بیا به سره پسند کې وخېټه باندې فشار راوړل شي دا به یو نس باندې فشار راوړل شي دا به ډیره خطر کې تر څو کس خپل تنفس مو اخلي او وجود کې کوم اضافي وبته راغلي دی هغه دی مریل لرسنلر اخراج کی
او طبعا چې کله خېټه لو بو ډکوي تنفس ګران شي په دې وخت کې د خولې لارې سړی ته څوک تنفس ورکول شي به تر دا وکنه دی
بل نه تنفس هر وخت ورکوي شي تنفس کوم مونږ ځکه تنفس ډېر یو مهم حیاتي برخه ده چې کله د انسان په وجود کې هغه چې نه نو بیا هغه ژوند مخکې نه شي وړلی نو کوشش باید وشي چې مریض هلته وکتل شي په لومړي حالت کې چې څنګه تنفس دې نورمال دی غیر نورمال دی که غني تنفس کې هم کاری وشي خېټه باندې فشار راوړل شي تر څو هغه بیرته یو تنفس یا نورمال حالت ته راشي هغه څه دي نورمال حالت ته راشي تنفس واخلي نو دا بهتره خبره ده چې تنفس ورکړل شي ډېره ښه خبره ده
ډېره مننه سلامت اوسئ یو اوریدونکی بیا هم لرو ځان راوپیژنئ آزادي رادیو زرمل وال صاحب مهرباني
السلام علیکم
مهرباني کوم
السلام علیکم محترم سر ډېره مننه ډېره مننه سلامونه مې چې لته شو محترم ډاکټر صاحب اوریدونکی ومه
سلامت اوسئ مهرباني کوي
بدا دې شکست باندې په اړه کې یو څه د خپل شپږ غوړې ده له هغه څخه وایم یی کنه د شکست باندې یو خو خپل شکست باندې کوم یی شی علاج کوي یا مثلا د چاپ خې کوم هډ ماتي هر څه او خپل دې سره به یا په یی لګي یا بغیر خو دا څوک چې سره نه استي او مریض سره څوک راغلی یی کنه دغه ته وایو دا په خې تم قشکو او زه به هم قشکاګم تم قشکاګا دا نه شي چې دا تم قشکاګم زه به هم قشکاګم یعنی دا چې ما خپل دې دی یعنی ډیر زغت نقصان ده سی یو دا خبره ده او بل نقصان ده دا محترم سروخاب چې دا اکثر د اډونه شي کپخی کلاشي بلجی هغه دوی وټړي وی تړي به ورته از دا تر څو معنی در چې دا مخلص ونه کړ چې هغه تلل پات چې دا دې نو رغونم بندیږي چې دې وینم بندیږي او نو خوشدا ده او بل بل ډاکټر صاحب نه وپښتنه ده لنده پښتنه مده ده چ اکثر شکسته بند علاوه دې نه څه دا مطلب خو نه شنه هر شي چې مثلا د بدن غړي ګوري یا مثلا جوړي ا دې دې په اصطلاح نه دې دا اکثر دا قدم لګي مثلا جامه ورته وایا دا هم د دې د پاره سره انده مخکب کنه چې ورکی کینه ورکی دا یو
څه نه ډېر
مننه
سلامات اوسه خوشاله
اوسه
مننه ډاکټر صاحب کلان ثواب ورکي قسم مش په دې موضوع څه خبري وکړي خو بیا هم دې ته زاو ورکې
ته دا پښتنه باندې سم واضح کوی نه شوم دمر به ورته وایم او به هغه سر کې چې دوی دغه کسان ځنی لکه کشکاګي ماري سره په واسطلې هغه ته موې ته زور پکوا ته کوم نو ما مخکې د وری وکړه چې فزیکل معاینات دی توبت یو برخه ده دینه موږ شو مونږ کړلې دا دې شی یو ځنی مسله کې کسان دي چې دوی وایي ځان نه مثلا چې د شتبن یا د غشان زکټه شم دا دې زور کول نور کنه تته نو کیس لري ما مخنیه یادوري وکړه دې خبرو
بلکې
چیرته مسلکی کسني هغه بیا مشکل نه لري هغه بیا مریض ته پیدا راځي چې چیرته غیر مسلکی وي هغه زور یا کوم بل طریقې نه یا د کلکوالي تړلونه نور طریقونه غش پدوږي نو هغه مریض ته دې پوزي چې ګټه ورسیږي هغه نور نه واقع مر تر رامنځته کی مثلا هغه خپل یا کوم لاس ګوته کوم ځای کې به شوی دی چې کوم شوی هغه دې ځای راشین کیږي خپل نورمال حالت نه راځي نورمال حالت دی او بخې ځوان صاحب پوښتنه یې پوه نشم
بل فکر کوم چې همدا یې پوښتنه و خبري اصلي همدا وی ابل خو دا ول چې دوی کلکې تړي او خرابې تړي هغه تاسو اشاره وکړه اته د سم کیږي چې کله کله غلطه وټړي او هغه اډوکی سره برابر نه بیا پخا یا لاس کوک شي یا ځینې عصبونه تر فشار لاندې راشي دا مشکلات هم رامنځته کیږي کله کله ډاکټر صاحب یو بل موضوع دا ده چې کڅوک مار لړم یا هونډل وچی چی نو په اول اقدام کې باید څوک
نو څنګه سان دا اوس د اوري موسم د اکثر ویل کې دا واقع دی رمڅ کیږي خپل د دوه هفته 13 ورځ نو د دوه هفته دا غلطه د خپل دی وسانه شاهد ومه چې یو د جمعې ورځ او جمعې ورځ اکثر وخارونه باندې دلته نو بیا یو کس مار چلے و نو بیا غو د فار کوم غیا ولیا د فار بیا ما د فار ما چې زه ساحه کې موجودم کوم شان ورته لازم ولا غمه ورته وکړ نو هغه هغه ساحه چې کوم ځکه مثلا نغا کده ګوتی لاس یو برخه مثلا مون هغه کس مثال وکړه ورو هغه پلاس ګوت باندې چې چلے و نو بیا هغه ساحه مونږ ډیر کله کوتړل ترڅو هغه ظاهري مواد دیوین لاري داخل تشوی داخل وجود نور برخه ته انتقال نشي ترڅو هغه مونږ مافیاتي سیستم سر فشار راندل اوري د دې مخنیوي په خاطر مونږ هغه حق لکټړو نو هغه صاحب اتل کوتړل شي نه هغه کومه صاحب باندې چې مثلا یا مار یا ګردم څه څه نه هغه صاحب د خپل پوسټه پریکړه شي د ایکس پر شکل باندې پریکړه لشي بیا هغه د خلین لارې چې هغه کوم زخم ونه لري هغه جز ډیر ته وباسه شي او په پیتو شي ترڅو هغه کوم ظاهري مواد مار نه ګردم نه کوم نه انتقال شي د وجود ته هغه بیرته دې طریقې فشار پوسټه اخراج شي پلس هغه وینا یو څه فشار به کړی شي هغه کومه صحه کې چې ظاهري مواد داخل شي وي دي هغه ټینګړل شي چې بیرته هغه دې وجود نه اخراج شي نو دا کومه خایا ولیا کې مونږ دغه نه کوي شو چې مثلا اول قدم کې مونږ هغه صحه سره مثلا وجود لاس برخه ګوتې سر چې څه وي دي نو لاس مونږ کله کوتلو یو دوه ځای ته ته دیوینه جریان داخل تا نو وجود تلان نشي تر هغه چې وجود ته دي مالج ډاکټر سره به مونږ ځان رسولې وي هغه کومه خایا ولیا کې ما یې دوري وکړه چې ایکس پر شکل باندې تیر شي تر څو هغه
بله ډاکټر صاحب خصوصا تاسو ویل چې د لړم او مار او د نورو چیچل دردم ډیر لري خصوصا د لړم درد وای چیچل وای ډیر دردم لري د لپاره چې زهر د بدن نورو نقطو ته انتقال نشي تر هغه چیرته چیچل تر هغه شپاس ځای باید وټړو کلک وټړو چې انتقال نشي او د درد لپاره په اول کې خلکو ته څه وای چې
درد خو تا به درد حت مند وي زغمي ځکه تر څو چې ډاکټر یا هغه دواګانې دغه شیان چې کېږي یو وخت نه سي نو بهتره خبره ده ځینې وخت درد په لکه مونږ مخکې یادوري وکړه هغه یو بل موضوع کې چې یخو اوبه پرې اچولم دا هم یو د دې باعث کېږي چې هغه مریض ته درد یو څه آرامي ورکړي او د سره څنګه کچیر ته امکانات یې مثلا کور تر سوچ کلینیک تر رسیدي کور سره نږدې کوم دوا غا د درد دوا وخوري نو دا د دې لپاره یو مفید لاره ده
ډاکټر صاحب دا مې مریدلې دي نه پېژم چې دا علمي ده او سمه ده خبره وکنه د تبل نظر چې باید هغه څوک چې چل شوی هغه ویده نشي وای کوي د شنو بیا ورته خطر نورم زیاتی شي دا صحیح ده کنه
نه دا تیب نظر کوم د سیغن لري خو دومره ویل شم چې سړی باید آرام وځي آرام د سی آرام ونه کړي لکه د سی آرام چې هغه وینې جریان ټول بل خو ته فعالیت پیدا کړي دا باید د غشان ته ودری کې د غشان ته منظم شي یا د غشان ته د باید وجود د پوزیشن هم د غشان ته ترسو هغه کوم مساحت چې جل شوی دغه په بر مثلا پورته حرکت ونه کی کله چې مونږ وته جل شوی د مونږ لاس به جوړن ونی شو ترڅو وینې جریان پورته مکیږي او خیر د دې خاطر چې هغه زهر په انساجو کې بر را نشي ترڅو د زړه خوا ته انتقال نشي. نو آرام سي کومغو د تیب نظر کوم داسې تنشته چې مونږ وږي آرام وکي آرام ونه کی. خو بهتره خبره ده چې هغه ساحه باید داسې پوزیشن کې وکړه شي چې هغه د وینې جریان وجود نور برخو ته نه کیږي، مثلا زوړند قسمت کې ونیول شي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. منګل، که څوک ګاز ونیسي، دا کله نا کله په خلک په کورونو کې بخاري لري او ور یې ورچولی، یو وخت خبر نه وي ور ګل شوی او ګاز هم داسې وتلی وي او ټوله ګاز ونیسي، په داسې صورت کې چې څوک ژوندی پاتې شي له هغه سره څه باید څه ډول مرسته وکړو؟
کسان افغانستان کې زیات وخت په ژمي موسم کې دا واقع ډېر رامنځته کېږي، نو دغه هغه کسان چې ګاز نه استفاده کوي، اول خو به دوی داسې یو ځای کې دغه ګاز موقعیت کېږدي چې هغه عموماً د باندې هوا سره یا د اکسیجن هوا سره ټول سره په آزاده فضا کې باید کېښودل شي، داسې ساحه کې باید کېنښودل شي. مثلا کوم اتاق کې چې دوی د شپې بدېږي، هملته ګاز هم یکې کار خلاصي، نو تا بیا نه هغه ځای کې بیا دغه مشکلات رامنځته کېږي. نو هغه کسان دپاره مونږ دا راهنمایي ده چې مثلا په ژمي موسم کې ګاز نه استفاده کوي، همیش دپاره دوی کوشش وکړي هغه ګاز ډبو یا هغه ګاز بالون چې دی دوی د باندې کېږدي هغه پیپ داخل ته راوړي. کله چې دوی بدېږي، نو بدېدو نه مخکې باید هغه ګاز مکمل ډول کته شي. که نه کته کی، نو کوشش وکړي چې دوی اکسیجن دپاره یو لاره پیدا کړي، یا کړکۍ یا دروازه یو اندازه خلاصه کړي، تر څو په هغه اتاق کې یو اندازه اکسیجن موجود وي. ځکه دلته ګاز استفاده کېږي، دغه ټول اکسیجن سوزل کېږي په کاربن ډای اکسایډ باندې بدلېږي. نو کله چې کاربن ډای اکسایډ موجود شي، نو د تنفسي سیستم د انسان هغه دپاره بیا کوم اکسیجن موجود نه وي دلته چې هغه دوی تنفس واخلي، نو بیا د دې بحث کېږي چې هغه دماغ خواته ځي دغه. نو بهتره خبره ده چې اول خو باید ګازونه کوم شیان چې دي د اتاق نه د باندې استفاده وشي، او بیا کوم استفاده کېږي داخل دی اتاق کې باید د اکسیجن دپاره یو لاره دی پرانیزي، تر څو هغه اتاق کې بیا اکسیجن موجود وي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. منګل، قدر منوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. داخله متخصص ډاکټر مصطفی منګل مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، که څوک برق ونیسي، له هغه سره څه ډول مرسته کولی شو په اولو شیبو کې؟
ښه موضوع ده برق. هغه کسان چې برق نیسي، نو که په کور کې هغه که په ښارونو کې په ارزۍ کې چي، نو لومړی قدم کې مخکې د دې نه چې هغه کس برق نیولی دی دوی راکش کړي، لومړی باید هغه د برق جریان هغه منبع کته کړي، کوم ځای نه چې دغه برق روان دی، کوم ځای کې ساکټ دی، کوم ځای کې مین ساکټ دی، یعنی غټ ساکټ دی، هماغه ځای کې برق کته شي. که دغه دوی ته بیا همداسې وکړي چې برق نه کته کې راسن هغه کس نیسي، نو دا د دې بحث کېږي چې دغه سره څنګه تا په وجود کې د برق جریان مداخله کوي. نو دغه برق الکترونونه چې کله تېرېږي په وجود باندې مونږ تاثیر کوي، نو هغه عضلات هم هر څه مونږ نورمال حالت نه لویږي، یو غیر نورمال حالت ته رامنځته کېږي. نو بهتره خبره لنډو کې دغه ده، هغه کسان چې برق نیسي، نو نور کسان د کومه کا ولیا په هیڅ برق منبع یا برق دریان باید ملته په دې باندې کته کی، تر څو هغه کس ته یو څه سہولت پیدا شي، هغه برق نن نجات ورکړي.
مثلا لارګای یا کوم داسې شی باندې نسو کولای چې د دوی دواړو ترمنځ واقع کو، یا کوم بلستن ویل مور سره هغه ورواچو، په دې شکل سره نشو کولای چې هغه څوک چې برق نیولای دی هغه له برق خلاص کو.
ولې نه همدغه شانته کوی شو، خو دغه کیسه مونږ نه یو څه اوږدېږي. د همدغه شانته چې مثلا هغه مونږ لرګی راوړو یا یو بلستن راخلو، هغه په منځ کې مونږ مداخله کوو چې هغه راکشو، تر ټولو بهتره خبره خبره به دغه چې برق جریان کته شهر څه ته په کامله معنا سره رسیدګي وکړی شي. که چېرته برق جریان موجود وي، مونږ کمبله راکش کوو، نو دلته مونږ سم ډول نه مطمئن کار نه شو کولای چې چا داسې احساس وکړو چې دا کس برق وصل دی، نو زه مالا سور سره ټچ کېږي، ماته هم دغه انتقالېږي، نو ما هم ورسره نیسي. نو که خبره به دغه چې هغه برق جریان کته شي، نو ټوله ارامه سره بهغه
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. غذایی مسمومیت هم ډیر زیات دی، کله نه کله خلک داسې خوراکونه خوري چې هغه زهرجن شوي وي، په داسې صورت کې څه وکړو؟
نو دغه مسله ډیر وخت رامنځته کیږي خصنا غسیمو کې مثلا چې لر پراتو سیمو کې مونږ لاجه کې ورته مرخیړي وای یا ستوري ورته ویل کیږي هغه بیا ځینې وخت ماشومان دغه خوري وای دغه یو موسمي موسمو کې رامپیدا کیږي او ته بیا په د ژمي موسم کې ډیر رامپیدا کیږي نو هغه کې ځینې زهري وي نو دغه یا داسې نور مواد مثلا یا د وخت ایکسپایري یا نور داسې مواد چې هغه د انسان وجود هغه سره حساس دي نو هغه وجود یې مسموم کیږي نو په کره خبره دغه ده چې لومړی باید هغه شیان دوی باید ونه خوري چې کوم شیان د دې وجود سره حساس وي یا د دې په کامله معنا پیژندل شوی نه نو که هغه دوی بوتابن په غلطي کې وخړل شي نو دوی بیا ډاکټر مالک ته باید اول خو کوشش شي چې یو څه اندازه دوی د فاره یو سہولت هغه مېدې د فاره یا اوبو ورکړ شي تر څو هغه جذب نشي ډیر تب کاین کړ شي کاغه سیمونه شو بیا مالک ډاکټر ته باید هغه مراجع وکړي تر څو هغه د اندوسکوپي په واسطه یا د مېدې منځلو په طریقې هغه زهري مواد د وجود نه راوپسي تر څو د وجود بیرته یو نرمال حالت تراشي نو ظاهري مواد د افغانستان کې ډېر رمته کیږي ځکه چې افغانستان کې هغه شان ته موږ لازم د توګه معیار خدمات او توګان ستل نه لرو ځکه چې از د درمل خپل یو زهر دی که په سم ډول استفاده شي سم ډول کې کېدل شي نو وجود د فارا ګټر سي د انسان د فارا ګټر سي کچیر ته منظم حرارت درجه کې ونه ساتل شي یا په سم ځای کې یا د مروډنګ هغه په دې کې مداخله وکړي دا وا درمل په یو ظاهري ماده باندې تر لږه
ډیر من ډاکټر صاحب ته څه بس ما ورسته پښتنه دا وی چې ک د چا سترګو ته کیمیاوي مواد داخل شي لاړ شي یا بل داسې شي چې هغه مزرې نو څه باید وکړي لومړنۍ په لومړي ګام کې باید څه وکړي
هغه کسان چې زهري مواد یا اسیدي مواد یا بلرون کې مواد مثلا دی یو کستر غو تلويږي نو د دې خاطر چې هغه بیا ډېرندې دو یا د نور خرابېدو مخنیوي شي مونږ دغه لپاره مونږ لکه کیمیا فرمولن تراشو یو الکلی د اسیدي دا نو اسید څنګه کول د لپاره مونږ باید همیش لګ الکلی نه استفاده وکړو که وب کچیر ته یو تیزابي شي کوم نور داسې معلول الله غري یو چستر غو تولويږي نو حکومت هاي ولیا چې بهتره ده چې اول به دوی د فاره اوبو هغه اوبو ورکړل شي نه پستر غو باندې اوبو وچول شي تر څو هغه اسید کې دا یا کوم تیزابي شي انده هغه غلطه خونسا شي تر څو د پستکی هغه د سترګې داخلي قسمت دې هغه تخریب ونه کی نو لنډ مونږ ویل شو چې هغه د فاره مونږل کلی مواد یا اوبو دغه مونږ استفاده کوو شو تر څو هغه
ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مصطفی منګل قدر منوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورید د خبرونه په دوام کې له ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه لرو
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو
زموږ د خبرونه بل ملما ډاکټر اکرم ملک زید چې شاوخوا ډیر ښکاله په جرمني کې د ډاکټر په توګه کار کړی دی ل دوی سره پر لومړنۍ عمرستو خبرو ته دوام ورکو ډاکټر صاحب ملک زید په کلیو کې چې عموما خلک له کلینیکونو او ډاکټرانو یو څلری ووسی که یو څوک له بامل ویشي یا لایو کمر ویشي باید څه وکړي او یا دا ډول پیشي وغوی څومره جدي وګڼي
نو که څوک د پامه ولویږي دا یو وړه خبره نه ده کېدای شي د یو کس اډوکې مات شوی نو ډېر مهم دا دی چې د دې کس عکس واخل شي یا کله کله هغه په فني ډول باندې د ری کمپیوټر توموګرام واخیستل شي ام آر آی واخیستل شي نو زما توصیه دا ده چې خپل د سره باید څوک قضاوت وکړي نه کوم شی جوړ نه شي دا کې اقلا باید عکس واخلي شي بل دا دی چې یو څوک روغتون ته یا ډاکټر ته تلل کیږي ډېر مهمه دا ده چې هغه باید په فني ډول باندې یو موټر کې واچول شي دا څنګه یو څوک یو وګوري چې یو څوک ته بامه ولیدل زر په یوازې ځان باندې هغه پورته کی کله کته مثال په توګه کته چې دوکي مات شي نو هغه د ملا تیر نه کېده چې د ملا تیر هغه مهمه طبقه چې دا چې موږ هغه کې اعصاب هغه وش کیږي نو خبره ده چې یو څوک اسان ډیر په قرار باندې هغه یو کس لاندې یعنی دا هغه خپل ملا برخه چې دا هغه کې یو تخته کیږي او ډیر په فنی ډول باندې هغه راپورته کی په ګاډي کې واچي دا څنګه چې خدای نه کړه هغه دوکي چې ماتي لا پسې هغه مات دوکي نه ورسندو
ډاکټر صاحب یو بل مسله چې ډیره عامه ده هغه دا چې یو څوک ممکن په چاړه یا په تبر یا په تیشه باندې لاس پښه یو ځای غوڅ شي ممکن داسې ځای غوڅ شي چې هلته وینه زیاته بهیږي په داسې صورتونو کې څه کول پکار دي
په دغه صورتو کې چې څوک په چاړه لګېدلې ډېر خطر دا وي چې هغه برخه چې لګېدلې هغه میکروبي شي بکتریا په تعالی چې زه ووکي هغه زمینه بیا ابسس جوړته وي ابسی ورته وایي نو هغه جوړیږي نو ابسس په دې معنی چې موږ چې غوښه خوسا کېدو باندې رواني کېدای شي چې هغه نو حتی د ډېر بدن تو خوسا کېدو موضوع وکړي نو دې لپاره په لومړني حد کې مهمه پړاو کې ضرور دی چې هغه باید پاک شي اکیم شي نو که چېرته څوک په کور کې پینچر لري د الکول ازاته د سکول الکول نه خایم بلکې د طبي الکول لري هغه باید په الکول باندې پاک شي یا که بل رقم نه ډېرې ایشېدل اوبه اوسي چې ښې ایشېدل شي هغه باید کېښودل شي چې یخې شي هغې باندې باید وینځل شي زخم او ډېر ضرور دا دی چې هغه باید پاک وساتل شي او باید پانسمان شي خو ډېر مهم دا دی چې دا باید یو ډاکټر وګوري ډاکټر باید په فني ډول باندې زخم پاک کړي او که چېرته په څلور ساعتو پورې دا هغه وضع ډېره ښه وي ډاکټر شاید وګنډي کله کله حتی کله نیمه ورځ هم سړی دا تیاری شي چې وګنډي بیا کوم څه چې غلط کار دی دوه درې ورځې وروسته که یو زخم بیا وګنډل شي هغه نو ډېر سخت تاوان کوي ما خپله لیدلی دي په افغانستان کې په یو کلي کې یو څوک هسې معمولي یو چاقو باندې لګېدلی و نو دوی فکر وکړ چې زه دته به یو ډاکټر دوه درې ورځې وروسته د ښار نه ډاکټر راوسته هغه ډاکټر هم چې هغه ډاکټر نو ځانته ډاکټر ویل درې ورځې وروسته دی پاسې د هغه زخم وګنډه دا په دې معنا چې ګنډل دا معنا چې درې ورځې وروسته خپل زخم ښه کېږي نه بل دا چې هغه د میکروبونه ټک وه هغه باید پاک کړی وای په ټینچرو باندې او په ډېرو طبي ضد میکروبي مایو باندې هغه باید پاک کړی وای او همداسې پریښی وای ګنډلی نه وای نو په دې چې هغه په نیمه ډاکټر هغه وګنډه هغه دا شوه چې دومره میکروب هلته زیات شو چې هغې نه افسي جوړه شوه زه وشوه هغه د دغه غریب غونډه پښه یې مجبور بیا غوسه شوه هغه بیا یو بل هېواد ته یووړ غونډه پښه یې ورته غوسه شوه نو که چېرته اوس په کلو کې څوک نور وسایل نه لري ټینچر نه لري نو د بل چې نقل که داسې وکړي چې مالوچ یا کومه ټوټه ښه په اور باندې وسوځي هغه سوی شی چې دی هغه که په زخم باندې کېږي دومره تاواني نه دی نسبت دې ته چې هسې یو ټوټه پرې کېږي نو مهم دا دی چې باید یو زخم پاک وساتلی شي او د ډاکټر لیدل نو ډېر په اولو درې څلور ساعتو کې ضرور دی
ډاکټر صاحب که چېرته زخم ډېر شدید یا ژور وي د وینې د مخنیوي لپاره د دې لپاره چې وینه ډېره ضایع نه شي څه کول پکار دي مخکې تر دې چې څوک خپل ځان ډاکټر ته ورسوي یا کلینیک ته ورسوي
روان صاحب د دې کې نو صاحب دواګانې وکړي چې د وینې کوم غټ رګ زخمی شوی نه وي یعنی شریان زخمی شوی نه وي او یا کوم غټ وری زخمی شوی نه وي که واړه وری دو نه وي نو د هغې خطر به دومره زیات نه دی نو دې برخه کې به مهم دار دی سړی باید په کاله کې د زخم تړلو لپاره پانسمان شي نه وساتي زما دواګانې ده چې د افغانانو په حجو کو دوړو کې ورته چلم نو په دې خلک باید د لومړني مرستو لپاره یو ډبې ستی که هغه څوک زخمی شو هغه ته پاره موږ ورته هغه کمپرس یا غاز ورته یعنی سپینې ډېرې پاکې ټوټې د زخمونو لپاره نو لازم دا دی که یو غړی زخمی شوی وي هغې باندې باید ډېرې ټوټې کېښودل شي او په یو بلې ټوټې باندې هغه باید تاو 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 شي البته داسې نه لکه یو پړي غوندې چې هغه بیا لا پسې تاوان کوي بلکې د مثال په توګه چې ورون زخمن شوی دی نو هغې باندې مغز چې زخم دی زخت ډېرې پاکې ټوټې کېښودل شي چې ګاز ورته وایي سپینې طبي ټوټې کېښودل شي او دا ورون باید سړی وتړي په دا رقم وتړي چې ما غفرنده کورون لګیدلې د زنګانه د سترګې نه نیولې عین تر پورته پورې چې کوناتي برخه کې چورون خلاصيږي دا غونډه پهخه باید په سیستماتیک ډول باندې نه داسې دومره کلک چې بیخي وینې جریان ونه کړي او نه داسې سست چې بیخي وینه راشي. نو ماغه د چې وینه راځي هلته باید لږ څه ټوټې ډېرې او فشار هغه ځي باندې شي چې وینه بهر رانیشي او دغه غونډه رانیشي او نوره توی رانیشي. او بل لازم دا دی چې دا پانسمان شوي ټوټې چې دي هغه باید وخت نه وخت بدلې شي، ځکه په وینه کې خپله بیا میکروب بکتریا ډېر ژر وده کوي. نو د مثال توګه که یوه ورځ وي سبا ته به دا ټوټې بدل شي، نوې پاکې ټوټې راشي او په سر کې ښودل شي.
ځینو خلکو پوزه وینې کیږي خصوصا په توده هوا کې، د دې لپاره چې وینه ډېره ضایع نشي دغه کسانو ته څه کول پکار دي؟
سروان صاحب، دا نو د یو طبي بحث هغه دا دی چې په توده هوا کې پوزه په دې وینې کیږي چې د انسان بدن دننه تودوخي یا حرارت ډېر جګیږي. د انسان ماغزه چې دي د شپږ دېرش اووه دېرش درجو پورې تودوخي غواړي، خو هغې نه چې سان فرش خو د انسان بېدرې چې شاید تبه ولري، نو بیا هم د انسان په ګرمۍ کې د بدن حرارت جګیږي اته دېرش نهه دېرش عین کله څلوېښت درجو ته رسیږي. نو په دې اساس باندې ماغزه نه غواړي چې د انسان ماغزه یعنی توده شي، دوی بدن ته وایي چې دا توده وینه ما نه لرې کړه، بله چاره نشته، مجبور دی بدن کې یو امر کیږي چې یو هر ځینه چې د وینه چې توده وینه وباسه د بدن نه ولري. نو کله چې د بدن نه د مغزونه امر راشي چې د وینه ایسته کړه، بیا د انسان په پوزه کې یو نری برخه ده، هغه یو اناستوموز ورته وایي. نو هغه ځای ډېر نری ځای دی، نو هغه پک چوي په پوزه کې. نو دا خپله د انسان د بدن یو دفاعي سیستم دی چې دا سری وینه توده وینه باید ویستل شي. نو په دې حالت کې زموږ کسان هیوادوال داسې کوي چې سرکته کې دغه نه هغه د یو انسان د ستونې تاخ باندې څومله وي او سر یې اسمان خواته کوي او چې د وینه توی نه شي، هغه وینه خو د پوزې نه راځي، هغه په ځای دی چې په ځمکه توی شي هغه راځي معدې ته. معدې ته لا پسې توان کوي، ځکه کله کله ځینې کسان دي چې هغه وینه که معدې ته راشي هغوی کانګ کوي او هغه کانګ کله کله دا خطر لري چې تنفسي لارې ته راشي، دا لا پسې خطر دی. نو ګټه نه کوي چې یو څوک ستونې تاخ او ستارې پورته شي او وینه معدې ته راشي، هغه پروه نه کوي که وینه په ځمکه توی شي. ډېر مهم دا دی چې هغه پوزې ځای پوزه کې چې یو شی دی هغه ته سړی وتیا پاکې ټوټې هلته کیږي او خپله هغه سپېږمې چې دي هغه ځایونه چې څومره د انسان وسه کیږي هغه باید ټینګ ونیسي. او بل دا دی چې د انسان په څټ کې یو برخه ده چې هغه باید یخ شي، یعنې سړی باید یو ډېر یخ شی واخلي او په څټ کې کیږي. نو په کله چې په څټ کې کېښوده ځینې رګونه دي شریانونه دي چې هغې ته رقم تشنج پیدا کیږي، خپله تنګیږي بندیږي، یعنې پوزې ته بیا ډېره وینه نه ځي. نو دا یې لاره ده چې سړی باید یخ شی په څټ کې کیږي او پوزه کې باید تمپوناده وایي، یعنی دا چې مغه د پوزې ته وینه نه چې بهیږي هغه باید په ټوټو باندې یو شی باندې وسبیخه شي او حتی په پوز په لاسو باندې ټینګ ونیول شي. او که چېرته وینه بهیږي نو په ځمکه ښه دی نسبت دې ته چې ستونی د معدې ته وینه لاړه شي.
تاسو وایئ چې په دې ګرمۍ په وجه یا وینه ګرمه شي او مازغو باندې فشار راشي، لیکن ځینې کسان هم لیدلي دي خصوصا ماشومان چې حتی په ژمي هم پزه وینې کیږي، د دې بیا دلیل څه کېدای شي؟
کاروان صاحب، دا نو یو بل مختلف باس دی، یعنی دا ګرمۍ پورې چاړه نه لږ ځکه ځینې موسم کې یخ دی. نو د هغې موضوع دا ده چې دغه تکلیف حتی ماشومان ته زیات پیدا کیږي. د هغې علت دا ده یا دا چې د ځینې کسانو ځینې رګونه په پوزه کې ډېر سرسري دي، نو هغه بیا غیر د دې نه چې ډاکټر لاړ شي او هغه بیا په یو دغه باندې په یو خاص آلې باندې هغه رګ بند کړي، مني کوټه فرید نو ورته وایي هغه بند کړی شي. او یا که داسې نه وي، بیا زیاتره وخت علت یې داسې دي چې پوزه وچوي. نو کله چې وچوي هغه بیا وچه زر چوي، ځکه د لرګونه نیوله تر پوستکي پورې پوستکی چې وچي نو هغه بیا چوي. نو د انسان پوزه اصلا باید وچه نه وي، هغه باید لمده اوسي. پوزې نه باید هر وخت پوزې دننه برخه باید لمده اوسي. نو کله کله داسې کیږي چې په اروپا کې چې د مرکز میګانې چې دي یا څوک د مرکز ګرمۍ ته ډېر نږدې وي، د هغوی پوزه ډېر وخت وچوي. نو د ماشومانو لپاره زما توصیه دا ده که کوم بل اناتومي تکلیف نه وي، نو د دې پوزي وچوالی هغه لپاره یوازې د پوزي غوړول پکار دي. نو هغه لپاره خاص کریمونه مشته کبل کې چني هغه واسلین هم چې وګوري، یا اسید کور د تیلم غوړم چې وګوري، څو څو واره چې د ماشومانو پوزه غوړې شي هغه بیا پوزه نه وچیږي او د نن پوستکی نه وچیږي او بیا وینه نه بهږي. نو دا دومره خطری شي نه ده. ما لیدلی مخبل ډیر ماشومان ته دا توصیه کړې ده، رښتیا دا وي ته کیفونه بیا په دې باندې خشوي دي.
ډاکټر صاحب، په ځینو مواردو کې د یو چا سا ودرې شي، بزړه یې حرکت نه کوي، په داسې حالاتو کې باید څه وکړو؟
ترنوال صاحب، دا په دې معنا چې د یو چا زړه ولاړ دی. زه ولا دا معنا چې زه مړ ده فعالیت نه کوي، دا انسان مړ دی. نو سړی باید په دغه حالت کې داسې څه کړو چې د دوی وینه جریان نه کوي، زړه پمپ نه کوي. نو دې حالت کې ضرور ده چې انسان هغه د هغه زړه ته په مصنوعي ډول باندې پمپ ورکړي. نو دې وخت کې سړی باید اول ځان متيقن کړي چې رښتیا د هغه زړه فعالیت کوي او که نه کوي. نو پخوا به داسې ویل کېده چې تا د هغه ګوتې د هغه په نبض باندې کېده، وګوره نبض شته او که نشته، دا یو غیر دقیق څه دی. یا دا چې ځینې کسان وایي نه د هغه فشار وګوره شته او نشته، حتی فشار نه اوسي، دلته معنا نه لري چې رښتیا هغه زړه فعالیت نه کوي، کېدای شي فعالیت یا به کوي. یا دا چې پخوال چې دغه د ورته د پوزې تکې د وګړو چې تنفس کوي کنه، کې دا هم غیر دقیق شته. کوم شي چې دقیق ده هغه د سره باید وګوري چې دغه سینه وځي کته پوت کیږي او کنه. نو که سره په خپل کور کې ماشومان وړه ماشومان وګوري چې پراته دي او د سي پراته دي، سره څه کوي لکه به سي ساتنه نه راکاږي، اته په وګم چې سره نشي کې د پوزې ته سره نشي پيږي چې دای سره راکاږي او کنه کوي. خو که سره دغه په سینه باندې سره لاس کړي، په پيږي چې سینه کته پورته کیږي په لاس باندې، دې باندې سره پیدا شي او حتی په سترګو مخکاري. نو کده یو چا داسې وو چې بیخي لاس دې په سینه کې خدا او هیڅ رقم خوځېدل پکې نه و، دا معنی چې سړی ولاړ دی، وینه جریان نه کوي، هغه تنفس نه کوي. نو دې وخت کې به ډېر ضرور دی چې د انسان وینه په بیرته جریان دی شي. نو هغه یو کس باید پاسیږي خپل ورغوي واخلي، دا هغه په کتر باندې سینه باندې هغه ځای کې منځ کې چې د زړه دی هلته باید فشار وکړي څو سانتي متره زه د سیستم شوم سره یو څو لکتي او د غټانو خزبيخي اته دي هتا ور کله کله رسي کې کله کته دا اډوکه هم ماتي کی په دې ماتي دو خطر دوه نه لري نسبت ته چې زړه ولا روسي. نو سره باید په یوې دقیقې کې سلسلي دا سینې باندې زور راول، فشار راول راول، دا په دې معنی چې دا غزړه هم د سي پمپيګو پمپيګو پمپيګي او وینه مغزو ته زیو 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 خو دې وخت کې اکسیجن ته هم ضرورت دی. نو سره بیا داسې کوي چې دېش ځلي زړه باندې فشار راولي، زړه پمپوي او دوه ځلي بیا د هغه ته دخلي یا د پوزې د لارې تنفس ورکوي. نو که دخلي د لارې ورکوي، پوزه باید بنده ونیول شي او بیا ته دوه ځلي هوای په خوله کې پوکړی شي. نو ښه به دی چې هغه د پوزې لارې هم کاشي خوله ونیول شي او پوزې لارې هم دا امکانات لري چې هغه ته سړی دوه ځلي هوا پمپ کړي هر دېش ځلي پمپولو نه وروسته. که چېرته څوک داسې وایي چې نه دا سړی چې پروت دی په ځمکه باندې نه پوهېږم، دا آیا په زیری مرض باندې اخته دی، آیا کورونا باندې اخته دی، آیا نری رنځ باندې اخته دی، زه نشم کولی چې ځان په خطر کې واچوم، دغه میکروبونه ځان ته تېر کړم. نو په دې حالت کې که یوازې همداسې سړی پمپ کې پمپ کې پمپ کې دا ډېر ښه دی نسبت ته چې سړی هېڅ شی ونه کړي، دا واضح ده یو عاجل حالت دی. دا نو یوازې د عام خلکو کار نه دی، دې ته باید ډېر امبولانس ته شي. نو د مړنۍ ورځ مرستو وظیفه هم دا ده چې اپور چې امبولانس راځي د سړی باید ژوندی وساتل شي. نو کله کله حتی لس دقیقې پنځلس دقیقې هم که د یو چا زړه همداسې وزبیخل چې وزبیخل چې وزبیدلي چې تنفس وکړي، بیا هم د ژوندي پاتې کېدو امکانات شته که لس پنځلس دقیقې امبولانس وروسته امبولانس ورسیږي.
بله، او وروستۍ پوښتنه د ترافیکي پیښو په صورت کې څه کول پکار دي؟ کله کله ځینې وایي وایي یو څوک چې موټر ووهي یا موټر ټکر شي او دی په موټر کې سپور وي، په اول کې په ځان نه پوهېږي چې ګرم وي، بیا وروسته وروسته په ځان پوهېږي. نو که کومه حادثه کیږي څوک باید څه وکړي؟
کاروان صاحب، دا خو نو ډېره مهمه پوښتنه ده. هغه دا ده چې دا شي که څوک موټر وایي یا څوک هتا ته بایسکل نه ولویږي، په لومړی هلو کې په دې نه پوهېږي چې د انسان لا مقاومت زیات دی. کله کله یو غړی زخمي کېږي، د مثال په توګه یو جرمني کوټ میلس یا په پختو کې موږ تور ورته وي نو کاغه زخمی شو لمړنی وخت کې ساينه پیګی دی روس اور باندې پیګی کمبل غره دنن د خو زخمی شو نو هغه نه ساينه نیم ساعت یو ساعت دوه ساعت روس ته پیګی زکات کړه دنن یې څه زخمی شو ده نو هغه بیا وینې راوځي راوځي بدن کې راټولېږي بیا هغه وخت سره د دی باندې پیګی ولا زخه کمزورې شو ما فشار مې کته شو رنگ به زړیږي زړیږي په دی باندې او کچې ته داسې چې کوم ډوکې مات شوی نو لمړنی وخت کې هم سره پرې نه پیګی نو دا د یو وخت کې څنګه چې مخ می یاد کړ لازم ده کړي یو څوک په ځمکه پروت دی نو یو کس یو ځان باندې لانی شو هغه زر پورته کی او هغه یو چیرته واچي په یو ځان غیر فنی بل نن ډول باندې یو څوک یو ځان باندې پورته کول دا معنی چې ما د ډوکې د لاپس نور تاو ک هغه لاپس ما شو او د نن کوم رګي مهمه اسبونه یې هغه ټول دښکې نو هغه به څوک کسان فقط څوک چې پروت دی د ځی چې ته لو پنځه کسان دا وی لاس لاندې نه پیسې پدان کې ټول لاسونه کیږي او فقط دغه یو تختیغه نه هغه په لاس ټول باندې هغه به پورته کړی او ډیر ضرورت دی چې هغه د اوکټن ته ویل شي چې دوی ماتي او خصوصا کبدان کې کوم غړی زخمی شي دا